د سهار اته بجې شوې باور بوري چې یو ویشت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوهې ته لیږي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې د غوړه پرونو تراشو په موکړې خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویا ماته بللې او ویلي دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالۍ تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند والی وایي چې د دې ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون تر خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لښکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلي یاسین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیره شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه ښخ شوي یا پله پر چاک وران شوی دا به پاکۍ او بېرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بېرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډېر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دو کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جواز مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه مینسک کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خواته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دو ماینو وروسته روښانه شوه چې دای په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاته کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 1 میلیونو ته رسیږي، تر دې مهاله د کورونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د دیار لسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې دې رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له یوې ځانګړې سټډیو څخه له لرې واټنه د یکشنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي. دغه خبرونه زموږ وبپاڼه کې هم موندلی شئ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورونو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
لوی څارنوالی د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته یې استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځایه شوو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابروي.
په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کیږي او کوشش زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه. نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو یو ویشتو چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامی روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخی، نجیب الله محبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولي دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا رارسېدلي وو بشپړې کړي او محکمې ته یې استولې دي څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي
تصمیم اتخاص وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارز د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوي خو یادونه یې وکړه چې لویه څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوې وای. دا چې دغو خبرو ته د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون څه دی په اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، دا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنگ مخالف دي، وایي هم دې ته مجبور شوي دي چې مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجه منتج.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربند او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او دا لوری بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستانه وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار دغو څرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګلرحمن وای افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر اتګ تمرکز وکړي.
وخت هم د لاسه ورکړ، دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت کرانه بیخي د لاسه ځي، خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې، افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلا ویلېږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې شاوخوا راهیسې پیل شوي تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري او د جګړې په کچې هم کوم اغیز نه دی کړی. وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان کې جګړې برعکس تودې شوې هم دي. یو له هغو ولایتونو چې جګړه پکې روانه ده د هلمند ولایت دی چې په دې وروستیو کې طالبانو په مرکز لښکرګاه او یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه ښار څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین چې د هلمند ولی دی ازادي راډیو ته وایي چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونه مخکې تکتیکي شاتګ ترې کړی و. دای وای چې ځنګړي ځواکونه هلته ورسېدلې هم دي. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمو ځواکونو لا د مخه پیل کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درېد سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغلی و. درې کې دلته د دې ځینم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جزتامونه و. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه پلو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه ښخ شوي وو، په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دوی وکړه چې پل پلو پلچک یې جوړ کړ او بلاخره سړک یې د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه یې پاک کړ او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو. او همدارنګه زمونږ پلان دا دی
جناب ولی صاحب چې لدین وروسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعات سره چې زمونږ درې وسایط دي او نور مدرن وسلې دي ورسره، دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي دوی په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا ماینونه ښخ شوي یا پله پلچک وران شوی دا به پاکی او بیرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي. او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شخص سویت ویلې دلته خپل پوستې ځای په ځای کړو د امید دپاره دا لاره د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو اغیز به څه وي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدا ورځ زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زموږ د قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه، ځکه زموږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پېنه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دوی ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دي او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي، لکه کورونا تیرکشونه جوړ کړي، سړکونه پل پلچک خراب کړی، مکتبې بند کړی، کلینیکې وران کړی. دوی دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړې ده. رالی کې هغه د کوم مشکل زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مقابل کې نه شو بنان، دا وضعیت به د دوی په راتګ سره تغیر کړي او ساحه به نور هم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي.
دا اوس ښاغلی والی چې مونږ خبرې کوو، د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کومو ځایونو کې دی؟
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د چانجې په استقامت او د ناوې په استقامت دي ځینې کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو ناحیه چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هغه بنابر په باج چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په خپل پلچک بند والو ځو همدارنګه د خلکو کورونو نه دوی تر پېښونه جوړ کړ، خلک یې مهاجر کړ. د دې په بنا موقتا قوتونه قبنشیني کړی او هغه انشاءالله په پلان کې ده چې بیرته پیسې شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روزګان کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت 50 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په دې اړه پام وکړئ، له روزګان زموږ د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بستریز روغتون دغه ودانی په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون ترڅنګ جوړیږي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی ودانی د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدی د شرکت تخوا څخه جوړی په ډیر ښه اوالي کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وطنوال ویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا ویروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبرې چې له کورونا ویروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا ویروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت شوي دي. بل خوا تر څنګه په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي وویل چې یادې انتظارګاوي د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې سوې.
مریضان د پیوازان دپاره کانټینر دوه کانټینر ایښو، هغو ته مو یو د ګازو بخاري ورته ایښو چې د هغو استفاده ځینې کوله سره، ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه و، بل شی نه و، د اوداسه ځای نه و، مشکلات درلودل. ولې خوشبختانه چې اوس دا دوه انتظارګاوي چې جوړې سولې دا هر څه مجهز لري، سره اوبه لري، تشنابونه لري، فرش لري، د یخ او د ګرمۍ هوا لپاره هم امکانات لري. سره
خلکو د دغه روغتون د ودانۍ څخه د هر کلي تر څنګ یادونه وکړه چې دغه روغتون دی په لوړ کیفیت جوړ سي او مسولین یې پوره څارنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته هم نوې ودانۍ د سلګونو میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه سوې وه، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره یې د ټیټ کیفیت له امله بیرته زیاتې برخې د نړېدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و موردل چې په اورزګان کې د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د یو نوي روغتون د جوړېدو ډبره کې خدل شوه. دا چې نړیوال ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړي په دې اړه تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دي حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوم لاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړهییزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور و، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلي افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخوي. ورځپاڼې دا اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامراني له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلي سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلي چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورځپاڼې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلي دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلي داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورځپاڼې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلي ټول خلک اوان دیني علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅی ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستي هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورځپاڼې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره دا ده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاره هم اوریدلی شي. پته د ازادي رادیو .com. په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د 11 مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. پرون په داسې حال کې چې په همدې ښار کې دا غونډه روانه وه، درې کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د اپوزیسیون له 11 ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونی غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلی دی راپورته کړه.
په کوټه کې زما خویندو او ورونو، ما ته معلومه ده چې دلته تنکي ځوانان تختول کیږي یا د هغوی ټوټې ټوټې مرې موندل کیږي او یا د تل لپاره ترې تم کیږي. دا اوس مې د اسیبه کامرانی په نوم یوه ماشومه ولیده چې په ژرا راته راغله. هغه د کوټې ده. د هغې درې ځوان ورونه له کلونو راهیسې ورک شوي او برخلیک یې څرګند نه دی. شرم شرم شرم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ هم په کراچۍ کې په یوه لویه غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپله ناخوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یوه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یو چارواکي اظهار اکرم وویل د ښار په یو بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیونی چینلونو د څو سوځېدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کور واکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې بلوڅ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پلوک سفیر لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای چې ګلبدین حکمتیار ته به پاکستان څه پیغام ورکړی وي. فریاد له کندهار نه لیکلي وای ګلبدین حکمتیار خپل 1.5 کاله مخکې د جنگي ډلو مشر وو او خدای چې اوس دای استازي دوه ته ولېږي او دای وای چې د دې د استازو تک به د سولې لپاره ګټور وي. عبدالغفار له لخکرګان لیکلي وای د افغان طالبانو نه زیات سوالونه لرو، هله د چازادي راډیو د دوی یو ویاند ملما کی چې موږ ترې پوښتنی وکړو. نقیب خان له تور تنګی لیکلي وای سوله او اوربند اوس حال کې امکان نه لري. بل اوریدونکي توخی له شاجوی نه لیکلي وای موږ د حکومت د حکمتیار د تصفیب چې د سیاسي ګوندونو یو پلاوی قطر ته لیږي هر کلای کوو. محمد قاسم زواق له هلمند نه لیکلي وای په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې بې ګناه کسان په شهادت رسیدلي دي. قاری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکي وای د ولسی جرګې خبره پر حق ده چې د دفاع وزیر او نور مشران د خپل پاوز هیڅ پروا نه لري. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي وایي هر د دې فساد په وړاندې د لوی څارنوالۍ له اقداماتو هرکلی کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورسېدو د خپرونې دویمې